دا مشال ریډیو ده وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي نن د نهي اسې شنبه ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 19مه نیټه ده زه احمد شاه زمي يم او د مشال ریډیو په ورستي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د خیبر په باډه سیمه کې لور پک سره پنځشته کې لشتر لږه د ډیرلوس امنیتي سرتیرو جنازې ادا کړل شوې او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د هندستان په بلنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سبایي کرکټ میچ د لیدو لپاره هند ته ځي نور راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې نامعلومه وسلوالو په یو برید کې د یو کپتان او لیفټنټ کرنل په شمول د اف سی د دیارلسو وجل شو تنانو جنازه ادا کړل شو په شمالي وزیرستان کې ځای خلکو د فاټا یونیورسيټي په دغه سیمه کې د جوړولو لپاره مظاهره کړې ده د لیبیا په مسله باندې د نړۍ د 15 ملکونو مشران په لندن کې یو مهمه غونډه کوي او د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د سیمی فائنل لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ په کولمبو کې روانه ده د خبرونو تفصیل په خیبر ایجنسی اکاخلو کې د وسوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د کرنل شیراز او کیپټن سلام په ګډون د فرنټیر کور د وجل شوو دیار لسوتنانو جنازې نن د پیښور په کور هډ کوارټر کې ادا کړل شوې د جنازې د لمانځلو وروسته د پیښور کور کمانډر آصف ملک له خبريالانو سره په خبرو کې د دغه پیښه په لړ کې وویل چې بیګاش په داسې اطلاعات وو چې د پیښور خار په سندو کې ترهګر راټولېږي چې د په خبره د خار امنیت ته خطر راسیر مکولو غلام غوس له پیښور نورحال راکوي
خیبر ایجنسی اکاخیل کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د کرنل شیراز او کیپټن سلام په شمول د یارلسته اف سی وجل شوی کسانو جنازې نن په کور هډ کوارټر پیښور کې ادا کړې شوې چې پکې د پیښور کور کمانډر آصف یاسین ملک د فرنټیر کور آی جی د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شفیر الله خان وزیر په شمول ګڼ شمیر امنیتي اهلکارانو ګډون وکړو
نن په شمالي وزیرستان کې ځای خلکو د فاټا یونیورسيټي په بل ځای کې د جوړېدو خلاف مظاهره کړې دي د مشال خبريال عمر دراز وزیر پر تفصیل راکوي
دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د فاټا یونیورسيټي د قیام لپاره دولت اول نه په شمالي وزیرستان ایجنسی آی پی په مقام باندې سروي کړي ده او آی پی کام د یونیورسيټي د قیام لپاره مفت ازمکه هم ورکړي ده لہذا دولت ته پکار دي چې د فاټا یونیورسيټي پرانستا د شمالي وزیرستان ایجنسی آی پی په خاوره کې وکړي یاد دي وی چې د 13 سمودر رهسه پټوله قبایلی سیمو کې د دغه یونیورسيټي د قیام لپاره په خپل خپل خاوره کې غوښتنه کیږي
تاسو مشال ریډیو تغوغي افغان پولیس وايي وسلوال طالبانو د افغانستان شمال شرقي ولایت نورستان په ویګل ولسوالۍ قبضه کړې ده د دغه ولایت پولیسو مشر شمس الرحمن ویلي سباندې 300 طالبانو د ویګل پسیمه نن سهار وختي قبضه کړې او په دغه وخت کې د نېټو ځواکونه هم موجود نه وو د طالبانو ویاند ویلي دوی ته په دغه ولسوالۍ مکمل کنټرول حاصل دي او نېټو ویلي دوی به د پیخي پلټنې کوي نن با د نړۍ د سناس 15 ملکونو مشان په لندن کې د لیبیا په شخړه خبره کوي ته مسرګندیږي چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون او د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلی کلینټن به هم په دغه غونډه کې ګډون کوي دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې په لیبیا کې د مخالفو وسلوال په هغه برخو کې مخ په وړاندې روان دي په کوم کې چې د کرنل قذافی د ځواکونو واک وو د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس صدر نیکولاس سرکوزی یو وار بیا په قذافی غږ کړی چې وخت یې پریک دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیگا په واشنگتن کې ویلي قذافی او د هغه پوز اوس کمزوري شوې دي او باید هغه مستفی شي د زیاتوي
وی هاف انټروینډ ټو سټاپ ا ماساکر and we will work with our allies and partners
موږ مداخله د دې لپاره کړې ده چې په پراخ کچ د خلکو وژنه ودرو او موږ به د ولست وګړو د ژوند خوندي کولو لپاره د خپل ملګرو او اتحادیانو سره په ګډه کار کوو موږ به دغه رژیم ته وسله او مالی مرسته بندو د حکومت مخالفه یاغیانو به ملاتړ کوو او نور قومونو سره به په ګډه کار کوو چې هغه ورځ زر راشي چې مومر قذافی خپل واکمنی پرېږدي
but it should be clear to those around Gaddafi and to every Libyan that history is not on Gaddafi's side
د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان ویلی دی حکومت یې اولس ته د بیدار اوسېدو غږ کړی دی. د پارلمان یوې غونډې ته د وینا پر وخت ناوتو کان وویل د فوکوشیما د اټمي بټۍ حالت اوس هم غیر یقیني دی. هغه زیاته کړه کارکوونکي پر دې بوخت دي چې د فوکوشیما شپږم ریئکټر یخ کړي، خو په اوبو، هوا او سمندر کې د تاپکارۍ د خورېدو له وجې په دغه کار کې مشکلات رامخته کیږي. په جاپان کې په 11 مارچ راغلي زلزلې او سونامي دغه اټمي پلانټ ته ګڼ نقصانونه رسولي دي. او وروستی خبر دا چې د 2011 کال د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ په کولمبو کې روان دی. نیوزیلند تر دې دمه په 3 اورونو کې 180 رنزونه جوړ کړي او 4 لوبغاړي اور شوي دي. د سیمی فائنل دوی میچ به سبا له د هند په موهالی کې د پاکستان او هند ترمنځ کیږي، چې دغه میچ کټو لپاره به د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ځي. دا وو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د خیبر په باډا سیمه کې له اورپک سره په نښته کې لږتر لږه 13 امنیتي سرتیري وژل شوي. بلې خواته په خیبر ایجنسی کې پوځي عملیات په څه حال کې دي؟ یو استوګن وایي د هندوستان په بلنه د پاکستان وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سبانی کرکټ میچ د کتو لپاره ځي. تګ راتګ او خبرې اترې د امنیت په لړ کې څه رول لوبولای شي؟ یو شنونکی وایي
هندوستان هزار مسائل دی چې کوم په میز باندې کینی حل کیږي. چې هندوستان کې دا اویرنس وشو هغه دا سوچ وکړو چې موږ په ساده ډول د سر خبرې کول کار
بلې خواته بیا د کوټې دکانداران سر ټکوي چې د کرکټ میچونو له کبله د دوی کاروبار اغیزمن شوی.
کوم میچونه شروع شوي دي؟ یو روپۍ سودا هم نست. مخکې موږ 3000 روپۍ سودا کوله چې کوم میچونه شروع شوي دي. موږ د ورځې 1000 روپۍ سودا نه کوو، ټول خلک میچو ته ناست.
که یو خواته په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وسوال طالبان سکولونه په بمونه الوزوي، نو بلې خواته بیا په ځینو سکولونو کې پولیس او اف سي خپلې چوکۍ جوړې کړي. یو قبایلي مشر د سکولونو د بندېدو په حق لوای
ماشومان ټول مطلب چې خوشي ګرځي، کوڅوکې مطلب څوک ګلوبې کوي، څوک مطلب چې غواګانې سره څوک سکه خو اسې فضولیاتو کې د دوی وخت ضایع کیږي او ماشومان تباه برباد شو.
نور راپورونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسی. گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخوري راځو خپل لومړی راپور ته. په خبر ایجنسی کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو د 13 وژل شوو کسانو د جنازې لمونځ په پېښور کې ادا کړل شو. د پېښور کور کمانډر پر دې مهال وویل دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي وو چې اورپکی د پېښور په څنډو کې پر راټولېدو دي او د پېښور امنیت ته ترې ګواښ دی. نو په همدې مقصد هلته عملیات وکړل شول چې په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو لږتر لږه 13 سرتیري ووژل شول. نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل دې راپور کې راکوي.
خیبر ایجنسی اکاخیل کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د کرنل شیراز او کیپټن سلام په شمول 13 د اف سي وژل شوي کسانو جنازې نن په کور هیډ کوارټر پېښور کې ادا کړې شوې، چې پکې د پېښور کور کمانډر آصف یاسین ملک، د فرنټیر کور آی جی، د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شفیر الله خان وزیر په شمول ګڼ شمیر امنیتي اهلکارانو ګډون وکړو. د جنازې د منځ نفس خبریالانو سره خبرو اترو کې کور کمانډر آصف یاسین ملک د دې پیښې په لړ کې وویل چې بیګا ماخام سداسې اطلاعاتو چې د پېښور نه بار تر هاګر یوځی کیږي او د دغې له وجې د پېښور حفاظت ته د خطرې اندېښنه وه او د معمول مطابق د اف سي د لټون عملیات روانو چې دا پېښه رامخې ته شوه.
کل شام کو کچھ اطلاعات تھیں کہ پشاور کے باہر کچھ دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں جو پشاور
سے بیگا مخام داسی اطلاعات چې د پیښور نه بار سر تر هغه راټولېږي چې د پیښور د امنیت ټینګولو لپاره یو خطره جوړېدله، نو د هغې د مخنیوي لپاره اف سي د معمول د لټون عملیات پیل کړل. د دې مشري کرنل شیراز کوله او کیپټن سلام ورسره هم د لټون په عملیاتو کې په دوی د مشینګن ډزې وشوې چې دوی یې په خطوګه ځواب ورکړو. د مخکې د لټون عملیات روانو او اف سي د خپلو ځواکونو نه د ماټر د فایر کولو غوښتنه وکړه چې دغه کار بالکل سم وشو. کله چې دوی نوره پیشقدمي وکړه نو بیا په دوی د مشینګن سره پیر وکړې شو، نو اف سي بیا د مارټرو د فایر کولو غوښتنه وکړه، نو په دغه دویم ځل چې کومې مارټرې فایر کړې شوې، په هغې کې یوې مارټر ګولې خپل هدف خطا کړو او د ایپسی په ځواکونو راپرېوتو چې پکې دوه افسران او یوولس نور د ایپسی ځوانان ووژل شو.
جسے 11 جوان اور دو افسر شہید ہوئے.
کور کمانڈر آصف یاسین ملک زیاد اکڑا چې د دې مرګ جوبلی باوجود عملیات کامیاب او کافی وسلوال نیول شوی هم دی او وجل شوی هم دی.
تاسو د مشال ریډیو د خبريال غلام غوس پر راپور کې واوریدل چې په باړه کې د عملیاتو پر مهال د وژل سو دیرلس ملیشا سرتیرو د جنازې لمنس په پېښور کې ادا کړل سو. دا چې په خیبر ایجنسی کې د عملیاتو څه حال دی او خلګې په اړه څه وایي، په دې اړه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راپور لیږلی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر یو نیم کال راهسې د وسلوالو ډلو پر ضد فوزی عملیات روان دي او فوزی چارواکي اداوي کوي چې په دې سیمه کې د وسلوالو ډلو یو شمیر مرکزونه وران کړي دي او دوی ته په بشپړ ډول مرګ ژوبله هم اړولې ده او په دې سیمه کې د حکومت واکمني راوستلې ده. خو ولې بلخوا ځایي خلک وایي چې په دې سیمه کې د فوزی عملیاتو او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د انخطو او کرفیو د لاسه یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه باندې د باډې سیمې نه د ټلیفون د لارې یو ځای تن مشال ریډیو ته وایي،
نو اپریشن خو ډېر مشکلات پیدا کړي، سکولونه بند دي، لارې بند دي، خلک هسپتالونو ته نشي تللی، هر طرف نه مشکلات دي. نو بس خلک کورونو کې ناست دي او بس هر طرف نه خلک ویریږي، کورونو نه وتی شي، د خوراک تکلیفونه دي، لارې بند دي، هسپتالونو ته تګ راتګ بند دي.
د ذکر وړ ده چې په باډه سیمه کې لا هم ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه بند پراته دي او په زرګونه خلکو یې خپلې کډې هم د دغې سیمې نه خوندي سیمو په طرف ویستلې دي او څه شاوخوا 50,000 بې کوره شوي تنانی په جلوزو کیمپ کې د تیر یو نیم کال راهسې په خیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو ساوري. که یو خواته وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د هلکانو او انجنونو سکولونه په بمونو الوزولي، نو بلې خواته بیا ګڼ شمېر سکولونو کې تعلیمي سرګرمۍ په دې وجه هم بندې دي چې هلته پولیس او اف سي ځواکونو خپلې چوکۍ جوړې کړې دي. په پېښور کې مچنی سرخوا کې آباد د وزیر کلی سکول هم په دغه سکولونو کې یو سکول دی چیرې چې د تیرو دوو کلونو څخه پولیس او اف سي هلته خپل چوکۍ جوړه کړې ده او سکول د ښوونې لپاره بند دی. نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه په خپل دې راپور کې راکوي.
که یو طرف ته طالبان وسلوال د هلکانو او جنکو سکولونه په بمونو الوزوي، نو بل طرف ته ګڼ شمېر سکولونو کې تعلیمي الوزلې په دې وجه بند دي چې هلته کې پولیس او اف سي خپلې چوکۍ جوړې کړې دي. صرف په پېښور ضلع کې 15 سکولونه داسې دي کوم چې اف سي او پولیس په خپل کار راولي او د دې د وجې هغه سکولونه د طالب علمانو دپاره بند دي. د پېښور ضلع میچنه علاقې سره نږدې د وزیر کلی پرایمري سکول چې په سرکاري کاغذونو کې ورته اوس د میډل سکول درجه هم ورکړې شوې ده، هم په دغه سکولونو کې یو سکول دی په کوم کې چې پولیس او اف سي د تیرو دوو کالو نه خپل قبضه چولې ده. دا د دې کلی واحد سکول وو په کوم کې بچي د کلی ماشومانو د علم رڼا تر لاسه کوله، خو د تیرو دوو کالو نه د کلی ماشومان یا خو لری لری کلو کې جوړ نور سکولونو ته ځي او یا یې سبقونه پری خودو. د دې سکول هډ ماسټر اشرف په دې حقلا مشال ریډیو ته ویلو،
نو مونږ چې دی لکه په الحال مونږ ته خپل ایډیو نه دا آرډر دی چې لکه تاسو هلته کې لری یو بل سکول دی جی پی ایس شغالی بالا، نو پاره کې چې لکه هغوی په عمارت کې چې مونږ هلته کې زیکړو کلاسونه چې مکس کړي دي، خو هم ډېر زیات لکه تکلیف دی په یو لکه چې دا اوس یو دی شوي د هغې خپل ته تقریبا 500 پورې دی او دا مور سری دي، نو په یو کلاس اتیا لس کم سل پورې ماشومان چې لکه هغې کې دغه دي، نو لکه هغې کې مونږ هم راغي سر گزاره کو او لکه چې دا دغه نیکو لوشه ټول ماشومان چې لکه تی تر بتر دی.
محمد ګل چې په دې سکول کې باید سبق وایلو اوس د کلی نه 4 کیلومتر لره په باړه پل باندې جوړ سکول ته ځي. هغه وای
یره ولنګ و چې دلته تلونو کله په وخت پر راځلو، الته چې زونو چې رسونه هبجي الته مستاذان وای دلته لک په وخت دلته راته غاګ نکاله ته بچلاړو اوسا استادان به به بچراتلو جواب بجاو الته جواب بچ چټي راکلته بدو بجو تر ورسی نو ته دی ډیر تکلیف چې دا سکول کلو شي مونته بډیر آسانه ولا پیدل جوړو جوړ ډیر ستړي
یو بل ماشوم عزت ګل وای د سکول د بندیز لکبلا د ډیر ستونز سره مخ دي
ال د جلاج دا غزي استادان را تکارم لګي د دې استادان مرا تکار کو ال د ریسسی کو کور تم نو پری ال دوګي مو او دل د بچو دل د ریسس را کو کور ته وته
تکلی مشران وای چې د دې سکول د بندیز لکبلا د دې یو نسل تیرو طرف ته روان دي او د دې مسلې د حل راو باسل شي اعظم خان چې د وزیر کلی او مشر دی وای
جی کلی په خلکو باندې هډې سر پرې وته او وجدار چې زمون خو ټول مطلب مزدور کار خلکو خپل بچو له مطلب چې خپل ګاډی نشو غسته نه ول مطلب دا غي ګاډی نیو شو چې هر مطلب د مشومان بوزي سکول ته واپس راولي دا یو ګورنمنت سکول دا بن شومون ته ډیر غټ تکلیف دی مشومان ټول مطلب چې خوشی ګرځي کوسو کې مطلب سو ګلوب کې سو مطلب چې غواګانی سره څوک سکه څوک سکه خو اسی فضولیات کې د دوی وخت ځای کېږي او مشومان تبو برباد شو نو موږ دا وایو چې مطلب چې دا کم سکول بن شوی دا مهرباني وکي او مطلب چې دا حکومت په دې باندې مطلب چې غور وکي او دا سکول دې موږ ته کولو
د کلی خلک وایي چې دای ته په کلی کې د پولیس په چوکو سي اعتراض نشته خو د دای په سکول باندې د قبضې لکبله د دای ماشومان د سبق نه محرومه پاتې کیږي پولیس او اف سی ته پکار دا چې چرته بل ځای کې چوکۍ جوړ کړی عمران ګل وای
مو په پولیس دلته نیو خپه پولیس به هر وخت دلته کی پولیس سره د علاقه کې امن راغلی دی یعنی ماشيني کړ ټوپک هر څه باندې شوی دی ښکار څوک نشي کوله صرف زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې د سکول موږ ته کوله وکي
مشال ریډیو په دې اکلا د پولیس اعلی چارواکو سره د رابطې کوششو کو خوغوي خبره کولو ته تیار نه وو د پیښور ډي سي او سراج احمد وای چې هغه به د دې خبرې معلومات کوي چې اف سی او پولیس ولې په سکولونو کې پراته دي فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
که پښتو وایې مشال ریډیو وره
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال ریډیو ساوري وسو د کراچي پر لور د پاکستان د سند صوبې حکومت پریکړه کړې ده چې د تاوتریخوالي په پیښه کې د ککړو کسانو په ضد به عملیات پیلوي د سند حکومت دا هم ویلي چې په کراچۍ کې د روان میاشتې له لسمې نیټې پیل سوي د اخوډب او د هدفي وژنو په پیښو کې څه باندې یو نیم سل کسان وژل سوي دي نور حال له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي په خپل دې راپور کې راکوي
کراچۍ ښار کې د امن او امان په اړه د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې تیر شپه بلاول هاوس کراچۍ کې غونډه وشوه چې پکې د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مشرانو نه علاوه د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او د پولیسو او رینجرو مشرانو ګډون وکړو د غونډې وروسته د سند صوبې د اعلی چارو وزیر سید قایم علی شاه او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په ګډه خبري غونډه کې وویل چې کراچۍ کې د خوډب د پیښو لړۍ د مارچ د میاشتې له لسمې نیټې څخه شروع شوه چې پکې تر وسه یو سل څلور پنځوس کسان وجل شوي دي خو په دې وجل شوو کسانو کې یوازې څلور څلوېښت کسان د هدفي وجنو ښکار شوي دي او پاتې وجنې د شخصي دښمنۍ د ځمکې په سر د لانجې او یا نورو ذاتي لاملونو له سببه رامنځته شوي دي دا چې غونډه کې کراچۍ کې د امن ټینګښت په اړه کومې پریکړې وشوې په اړه یې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه خبریالانو ته داسې وویل ترکومچ خار کے دا امن قائم ساتلو خبر ادا نپدے لڑکی ہی چاہتا ہی رعایت ورکول نی دی پکار او ندا ویل پکار دی چی دا سڑے دا پلانکی پارٹی سڑے دے او یا دا پلانکی سڑی دوست ہے بلکہ پو جرمونو او حدفی و جنو کے دا ککڑو اناسیرو پزد با بلکل بے توپی را کاروائی کولیشی پدے موقع دا کورانے و چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویل چی پولیسو دا خار دا اخوڈب پا پیخو کی ککڑ یو لس کسان نیولی دی او پدے کی یو تندا سیده چې سل کسان یې وجلی دي نو موړی ویل چې سیاسي ګوندونو کې په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري
ګاډي کې پولیس ګاډي کا جھنڈا لگاتا ہے اس پارٹی کا اور پھر جا کے زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے
په جرمونو کې ککړ عناصر چې کله بتیا خستو یا پزمکه د قبضې د پاره زی نو په خپل ګاډي د هغه پارټۍ بیرغ لګوي دوی د یو ګوند سره د تړاو داوی کوي او په دې اړه پزمکو قبضې کوي قلنګونه اخلي او نور جرمونه هم ترسره کوي رحمان ملک یو ځل بیا د داسې عناصرو په ضد د عملیاتو اعلان وکړو او وی ویل چې دغه عملیاتو کې به پولیسو ته د رینجرو او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه وي
based on real time intelligence.
دی وای نن د نیمې شپې څخه به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی شروع کولی شي. دا کاروایی به د نیول شوو مجرمانو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس ترسره کیږي. دا ډول کاروایی به یو طرفه نه وي، بلکې یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به وي. رحمان ملک دا هم وویل چې پولیس چارواکو ورته ویلي چې د عدالت لخوا په جرمونو کې ککړ یو داسې تورن سړی په شخصي ضمانت پرېښودل شوی دی، څوک چې په دیارلس مقدمو کې پولیسو نیولی وو. او نیول شوي سړي ځینې تورونه منلي هم وو. د کورنیو چارو مرکزي وزیر وویل چې په راتلونکي کې به حکومت د مدافع وکالت برخه هم پیاوړې کوي تر څو دا ډول خبرې د بیا دپاره تکرار نه شي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، اوس د کراچۍ په اړه ستاسو پام د یو مطبوعاتي کتنې پر لور راګرځوم. د امریکا فارن پالیسي مجلې د کراچۍ په اړه د سبا امتیاز مقاله خپره کړې ده چې لیکي په کراچۍ کې روان تاوتریخوالی او هدفي وژنو نه یوازې عام خلک له ویرې سره مخامخ کړي دي، بلکې سیاسي ګوندونه هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د دې مقالې د مهمو ټکو اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. سبا امتیاز په فارن پالیسي مجله کې لیکي د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ اوسېدونکي په مرګونو او تباهۍ ناموخته نه دي. د دې ښار په پارکونو کې د انسانانو غوښې پاشل سوي وي او پر سړکونو یې هر وخت یو څوک د ګولۍ ښکار کېدای سي. په مقاله کې لیکل سوي د تیرو څو لسیزو راهیسې د کراچۍ اوسېدونکي د خفګان او ویرې له سرټوک سره بلد دي. په روانو حالاتو کې د دې ښار استوګن د هدفي وژنو له سرټوک سره ډیر زیات آشنا سوي دي چې په ترڅ کې یوازې د 2010 کال په لومړیو لسو میاشتو کې تر یو زر زیات کسان ووژل سول. همدا ډول په تیرو لسو شپو کې درو څلوېښت کسان د ګولیو ښکار سوي دي. مجله لیکي په ورځپاڼو کې د وژل سوو کسانو پیژندګلوي ډیره اسانه ده، ځکه چې هر وخت دوی لیکي چې وژل سوي کسان د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي وه چې په جرمونو کې یې لاس درلودی. دلته خلک پر نسلي بنیادونو هم وژل کیږي، لکه د بلوڅ، مهاجر یا پښتون په نامه، او یا کېدای سي شخصي دښمني هم ولري. خو د دې پښتنې ځواب ډیر ګران دی چې دا کسان ولې وژل کیږي. زیاتره وژنې له یو بل څخه د غچ اخیستلو پر بنیاد کیږي، او کله چې د سیاسي ګوند غړي ووژل سي نو د ګوند نور غړي هم پر نسلي بنیادونو راوپارېږي او خپل بدل واخلي. مجله زیاتوي سیاسي ګوندونو په وار وار ویلي چې په کراچۍ کې د هدفي وژنو روانه لړۍ د دې ښار اقتصاد ته ډیر زیان رسوي. آن د یو سړي په وژلو سره د وژنو یوه اوږده لړۍ پیل سي چې په ترڅ کې په درزنو کسان ووژل سي. مجله لیکي د حکومت مخالفین پر واکمن پاکستان پیپلز ګوند ګوته پورته کوي چې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. بلې خواته بیا د وسلې، نشې توکو او دمځکو په قبضه کولو کې داسې کسان لاس لري چې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ورته ترلاسه دی. بل پلو ډیری داسې ډلې ستا چې د پیسو په بدل کې خلک تښتوي. مجله لیکي د کراچۍ د روانو حالاتو د مخنیوي لپاره د مهاجرو نسلي ګوند، متحده قومي موومنت او د پښتنو عوامي نېشنل ګوند د امن لپاره په وار وار غوښتنې کړې دي، او ان پی خو تر دې حده هم وویل چې باید پوځ راسي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. مجله زیاتوي په روانو حالاتو کې د فیصلې کولو بار هیڅوک هم پر خپل اوږو نه اخلي. کله چې په اورنګي ټاون کې د رینجرز لخوا د پلټنې عملیات پیل سول نو د سند وزیر داخله له هغه څخه بیلمی وشودل، او د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د پاکستان پیپلز ګوند او ام کیم ترمنځ اړیکې د سپنسی په څیر نازکې دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او وژنو د مخنیوي حل دومره اسانه نه دی، او پاکستان پیپلز ګوند په دې حالت کې نه دی چې یوازې دغه ذمواري په خپله غاړه واخلي. خو د ښار ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې پر شا نسی او یوازې سیاسي بیانونه ورنه کړي، بلکې کوټلي عملی ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو، ستاسو د زړونو غږ.
له کراچۍ څخه یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا پر لور ځو. په خیبر پښتونخوا کې کایوې خواته نه امنۍ او ترهګري د ژوند بیلابیلې څانګې اغیزمنې کړې دي، نو بلې خواته دا صوبه د مسلکي کارکونکو له کمښت سره هم مخامخ ده. نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په خپل دې راپور کې راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو په مهال د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس او انډستری مشر عثمان بلور وویل چې په صوبه کې 80% کارخانې بندې شوی دی چې لوی وجه یې د بجلی نشوالی، ترخګری او د حکومت لخوا د څه قسم مراعات نه ورکول دي. دی وایي چې په افغانستان کې بیا ودانۍ کارونو په وجه د صوبې مزدوران او د پنجاب هنرمند کارکوونکي اوس د پښتونخوا په ځای افغانستان ته تلل غوره ګڼي.
80% صنعت فوجی بند ہے. ایگزیکٹ فیگر با ماسر دومرا نہیں چیز تاسو وسل انڈسٹریز کی 80 انڈسٹری ماتا پتہ دی جی بند ہے چ کم 20 ایم چلے گی اگر پخ پل 40% 50% کیپیسٹی بند چلی.
عثمان بلور اول تدوی چیمبر صوبائی او وفاقی حکومتوں نہ وختنا کڑے دا چ پ صوبہ کے کارخانہ دارو او تاجرانو دا پارا یو زانگڑی پالیسی اعلان کی او د دی صوبے کارخانہ دارو تا مالیا یا ٹیکسونو کی رعایت ور کلی. دی وای چ پ صوبہ کے روزگار بھی نو مزدور بہم خوشحال ہوئی اور ترخ گری بہم ختم شی
شیبانہ ختم گی کہ ٹریڈ ایکٹیویٹی زیاد شی، انڈسٹریلائزیشن ہو شی، پرائیویٹ سیکٹر انوالو شی، انڈسٹری چلوم کا نجی نقصان نہ پارا نہ چلو منگ تھی پرائیویٹ سیکٹر آن بورڈ شی دے گورنمنٹ سرا نو دا امید لرم چې کم ستاسو دلتا ڈپارٹمنٹس بندی کم مینوفیکچرنگ پلانٹس دا حکومت والا بندی اگر با ریوائو شی اور ان امپلائمنٹ ختم شی اور ان امپلائمنٹ ختم گی خلق پر روزگار بندی سی نو دا ٹیررزم اور دا شی ختم گی.
خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری مشروائے چې دا پختونخوا صوبے کاروبار او کارخانے دا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر وجہ ہم ډیر اغیزمن دی او دا پاکستان حکومت لا پکار دی چې په دې لړ کې یو سرګند تګلار وټاکي.
دا صورتحال ستاسو د وړاندې د جی نن شپږ اوه کاله مخکې د طالبانو حکومتو میوزیک بند ہو، ٹی وی بند ہو، یو ډیټ او چت کې چې په دې طالبانو دور کې څومره میوزیک سسټم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ په نوم راغلی دی، هم په دې پېښور کې خرچ شوی دی، هم په دې پنډه باډه کې خرچ شوی دی، څومره ٹی ویز راغلی دی او په متل تا خرچ شوی دی. افغانستان کې بجلی نشته خو سپلټ په افغان په ٹرانزٹ ٹریڈ باندې راځي. زه د افغانستان ٹریڈ سره مخالفت نه کوم، چې خپل حکومت ته وایي چې تاسو کینی اور افغانستان سره یو کوټا سسټم وکړي چې کم شي هلته لګي اوس هلته کیمیکلز دي جی نان کسٹم پیڈ، هلته انڈسٹری نشته هغه واپس زما په پاکستان ته راځي، زما انڈسٹری به څنګه چلی.
دا یادونه وړ ده چې په خیبر پختونخوا کې د گدون انڈسٹریل اسٹیٹ، نوخار، پیخور او کوهاټ انڈسٹریل اسٹیٹ کې زیات تر کارخانه د مخکنه د بیمار صنعت یا سکھ انڈسٹری په نوم بندي او هم دغه شان د امریکای حکومت لخوا په قبایلی سیمه او د پختونخوا ته هغه ځپلو سیمو کې د بیا ودانې لپاره د ریکنسټرکشن اپرچونټی زون په نوم قدمونه لا تر اوسه هم نه دي عمل کړی شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
گران اوریدونکو، له خیبر پښتونخوا څخه ځو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د څه کم یوې میاشتې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی چې د ژوند بیلابیلې څانګې اغیزمنې کړې دي او خلک یې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په خپل دې راپور کې راکوي.
د بلوچستان په ځینې بلوچ میشتو او ډیری پښتون میشتو سیمو کې وروسته له هغه د بجلی لوډ شیډنګ زیات شو چې د صوبې په بیل بیل سیمو کې د نامعلوم کسانو لخوا د بجلی لږ تر لږه شپږ ستنې په چاودېدونکو توکو سره والوزول سوې. د کیسکو د مشر شفیق خټک په وینا تر دې پیښو وروسته یې څو واره د ویجاړو سویو ستنو د جوړېدو هڅه کړې خو بیا هم پرې بریدونه سوي. شفیق خټک نن غرمه په همدې ترڅ کې په خبري غونډه کې وویل،
9 اور 10 تاریخ کو مارچ کو سیبوٹاج ایکٹیویٹی ہوئی،
پنہم او لسم مارچ دوران کاری پیشی وسوے چی دے 200 کی وی دو سرکٹی وی جاڑی سوے او ٹول زمج درے سرکٹی دے چی لدرو چخ دو ویش سلسی. نو ظاہر خبر دا چی لوڈ شیڈنگ خوب کیجی کہ چا ہم شفیق خٹک پا خبری غنڈا کی دا لوڈ شیڈنگ وقت پا کوٹا کی دو لس او په نورو شهرونو کې 14 ساعته یاد کړ. خو د اوسیدونکو په وینا په کوټه کې 14 او په نورو شهرونو کې له 6 څخه بیا تر 22 ساعته پورې لوډ شیډنګ کیږي. د دې پښتنې په ځواب کې چې دغه دورانکاری په پیښو کې د ویجاړو سویو سرکټو کار به تر کومه بشپړ شي، د کیسکو مشر شفیق خټک زیاته کړه،
ہفتہ میرے حساب سے ہفتہ ہے، اس میں ایک دن کم بیشی ہو سکتی ہے اور وہ بھی تب جب اللہ کرے مزید ایسا کوئی واقعہ نہ ہو.
زما په اند یو ونی نور وخت هم لګیږي چې دغه ویجاړ سوی ټاور بیا جوړ کړل سي، خو په هغه صورت کې چې بیا داسې دورانکاری پیښې ونسي. د کیسکو مشر په خبري غونډه کې د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دې صوبې په بلوڅمیشتو سیمو کې په ژمي کې د ګیسو نل لیکې او په دوبي کې د بجلی ستنې د نامعلومه کسانو لخوا په چاودېدونکو توکو الوزول کیږي چې بیا هم اکثره وخت د پښتون میشتو سیمو اوسیدونکي په ژمي کې د ګیس او په دوبي کې د بجلی له نشتوالي سره مخ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زمونگ دا ویب پاڼې ایڈریس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سې لیکو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. فرخنده وزیر بلند خبرونه واوروي.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې د نامعلومه وسوالو په برید کې د یو کپتان او لیفټنټ کرنل په شمول د اف سی د 1300 وجل شو تنانو جنازه په پیښور کې ادا کړل شو. په شمالي وزیرستان کې ځای خلکو د فاټا یونیورسيټي په دغه سیمه کې د جوړولو لپاره مظاهره کړې ده. د لیبیا په مسله باندې نن د نړۍ د 15 ملکونو مشان په لندن کې یو مهمه غونډه کوي. د جاپان حکومت وایي د تابکاری د خوریدو له وجې ورسته د زیات خبردار اوسېدو وینا کړې ده. او د نړیوال کرکټ په درس کې د سیمی فائنل لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ په کولمبو کې روانه ده. نیوزیلند تر دې دمه په وسل وخت اورونو کې 214 رنزونه جوړ کړی دي او شپږ لوبغاړي اوټ دي.
ګران اوریدونکو زموږ شغ له مشال ریډیو څخه اوري. فرخنده وزیر و چې تاسو تایلند خبرونه واورول او اوس خپل راپورونه ته دوام ورکوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولسته په خپل وینا کې د لیبیا په اړه ویلي چې په دغه هیواد کې پوځي عملیات کول په دې ضروري و چې د خلکو د عام وژنې مخه ونیول شي. نوموړي په خپل دفاع کې د دې عملیات په اړه څرګندونې کړې. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور تیار کړی چې زموږ همکار ملیحه امیرزاده تاسو ته اوروي.
د امریکا صدر باراک اوباما ولسته په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل چې په لیبیا کې د خونړۍ پیښو او د خلکو د ټول وژنې د مخنیوي په ترڅ کې په دغه هیواد کې د عملیاتو کولو فیصله وکړه. نوموړي زیاته کړه چې معمر قذافی لای اول چانس ورکړی چې د مخالفو ډلو او د خلکو پر ضد د تشدد بند کړي، خو هغه ونه منله او بریدونه یې نور هم زیات کړل.
موش پدې پوهو چې یو بل ورځ مهم انتظار کړی وای نو بنغازی شار چې پکې اول لکه خلګو سيږي به پکې داسې قتل عام سوی وای چې ټول سیمه به لړزولې و او د نړۍ زمير به ملامت وو. کدا سي سوی وای نو دا به زموږ د ملي ګټو پر ضد وو. نو ځکه ما د دینه انکار وکړ او نه ورځ مخکې د دوه ګوندیزه کانګرس سره د سلا مشورې نو ورسته ما د پوځي عملیاتو اجازه ورکړه چې د خلګو وژنه ودروي او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نن سوادری او قرارداد عملی کړی.
باراک اوباما ډاډ ورکړ چې د قذافی د ځواکونو نور پرمختګ یې درولی. نوموړي قذافی ته د یو ظالم نوم ورکړ چې د عام خلکو پر ضد یې عملیات پیل کړي. خو د ائتلافي ځواکونو د هوایی بمباری سره او د لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو سره د مخالفو ډلو مرسته شوې او د قذافی د ځواکونو نه ځینې سیمې په واپس اخیستلو کې کامیاب شوې دي. په واشنگټن نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې د خبرو پر مهال نوموړي په دې خبرې زور واچو چې د لیبیا په اړه کومې فیصلې کړي د هغه د خارجه پالیسۍ سې په بنیاد شوی. هغه په خپل دفاع کې وویل
یوازې په یو میاشت کې دن امریکا د خپلو بهرني ملګرو سره په ګډه کار کړی چې یو پراخ بنسټه ائتلاف جوړ کړي، د خلکو د ساتنې لپاره بهرني اعتبار ترلاسه کړي، د پوځ پرمختګ ودروي، د عام وژنې مخه ونیسي او د خپلو ملګرو سره په مرسته د نه الوت سیمه جوړ کړي. او دا چې څنګه دا پوځي او ډیپلوماټیک ردعمل زر مخې ته راغلو په دې باندې ستاسو د پوهولو لپاره به ووایم چې کله په 1990 کې په بوسنیا کې په خلکو ظلم کېدی نو نړیوالې ټولنې د خلکو د ساتنې لپاره ګامونه اخیستو کې یو کال وخت ولګولې.
د دې ترڅنګ نوموړي دا وویل چې امریکا به په لیبیا کې په محدوده توګه پوځي عملیات کوي او په 1 مارچ به د عملیاتو واک ناټو ته سپاري او امریکا به یوازې د ملاتړي رول لوبوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په لندن کې د لیبیا په اړه یو مهم نړیوال کانفرنس کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو د خارجه چارو وزیران به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د ناټو، ملګري ملتونو، عرب لیگ او د افریقایي هیوادونو اتحادیې چارواکي به هم په دی کې برخه اخلي او په قذافی باندې به د واک پرې خودلو زور اچوي. په بارک اوباما باندې د کانګرس لخوا نیوکه کېده چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو قرارداد عملی کولو په ترڅ کې د عملیاتو کولو په اړه د پارلمان غړو سره سلا مشوره نه وکړي. د دې سره سره په امریکا کې د یوې سروې د رایو شمیر ښایي د زیاتره امریکایانو دا سوچ دی چې د پوځي عملیاتو کولو فیصله سمه وه. خو نوموړي په کلکه دا وویل چې قذافی د واک نه لرې کولو لپاره به هیڅکله د تشدد لار نه خپلوي. نوموړي د لیبیا د حالاتو په اړه زیاته کړه چې په عراق صدام حسین د واک نه لرې کولو په هکله چې امریکا کومه لاره خپله کړې وه، هغه جګړې اته کاله واخیستل او ګڼ شمیر عراقي او امریکایي خلک پکې ووژل شو او ډېر مالي نقصان وشو، نو ځکه امریکا اوس په لیبیا کې داسې کول نه غواړي. د خپل خطاب په اخیره کې نوموړي د لیبیا ترڅنګ د ټول عرب هیوادونو د حالاتو په اړه وویل چې نوې کول نور دا نشي برداشت کولی چې د هغوی حقونه ورته نه ترلاسه کیږي. د شام نه واخله تر اردن پورې، بحرین او یمن، بلکې ټول عرب هیوادونو کې خلک ویښ شوي. اوباما وویل چې هر ځای کې به د دې نتیجې بدلې وي.
And change will come differently. پرمختګ به یو شان نه وي او بدلون به په بیلابیلو هیوادونو کې جلا جلا وي. د مصر په شان داسې هیوادونه دي چې دا بدلون به زموږ هیله زیاته کړي، او بیا د ایران شان هیوادونه هم شته چې بدلون په زور ځپي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه د کورنی او فرقیز جنگ د ناوړه طاقتونو په کار د چې مخ واړول شي او سیاسي او اقتصادي اندېښنو ته باید سم پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه امریکا د دې بدلون رفتار او پراختیا په اړه فیصله نشي کولی، دا یوازې د سیمې خلک کولی شي. باراک اوباما یقین څرګند کړ چې د بدلون دا سپه پر شا نشي تمبیدلی.
ګران اوریدونکو، ملیحا میرزاده وه چې د لیبیا په اړه د امریکا د ولسمشر وینا مهم ټکي تاسو ته اورول.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي وسوالو طالبانو وانت ویګل ولسوالۍ نیولې ده او د دغه ولسوالۍ سره د دوی اړیکې نه ټینګیږي. چارواکي وایي دا ولسوالۍ طالبانو بې له کومې جګړې نه په آرامه نیولې ده. نورستان د افغانستان هغه ولایت دی چې ورکی اورپکی ډلې شتون لري. نور حال د مشال ریډیو خبریال روح الله انوري په خپل دی راپور کې راکوي.
د نورستان امنی قومندان جنرال شمس الرحمن زاهد له کابل څخه پر تلیفون تول چې د تیر شپې له 12 بجو څخه د وانت ویګل ولسوالۍ سره مخابروي اړیکې پرې شوي او نه پوهیږي چې څه برامسته شوي وي. د نورستان د والی له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې د طالبانو په لاسونو د ولسوالۍ د سقوط خبره تایید شوې، خو د تلفاتو په اړه پکې څه نه دی ویل شوي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې دولتي ځواکونه هڅه کوي چې بیرته ولسوالۍ ونیسي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي قاری عبدالقیوم ویل چې د وانت ولسوالۍ تیره شپه د جګړې پرته د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوتې ده. هغه ویل درې کاله وړاندې چې کله نړیوالو ځواکونو خپل سرتیری له وانت ویګل څخه راوویستل، نو د وسلوالو طالبانو او قومي مشرانو ترمنځ پریکړه وشوه چې پولیس او طالبان به پر یو بل غرض نه لري او هر څوک کولی شي چې په آزاد ډول په وانت کې وګرځي، چې دې کار تر اوسه دوام درلوده. د وانت یو تن اوسیدونکي غزنوي ویل د وانت امنی قومندان تیره شپه ولسوالۍ خپله خالی کړې او کوم نامعلوم لوري ته تللی دی. هغه ویل په ولسوالۍ کې پرتی وسلې او مهمات طالبانو خپلو مرکزونو ته انتقال کړل. د وانت اوسیدونکي وایي څلور ورځې وړاندې د دوی د ولسوالۍ 55 تنه ملي پولیس د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ونیول چې اوس هم زیات شمیر طالبانو سره بندیان دي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد دا وکوي چې ولسوالۍ نیولې او پکې ډېرې وسلې او جنګي مهمات ورته لاسته ورغلي دي. وانت کانت وایګل ولسوالی په مرکزی نورستان کې د کونړ د مانوګي ولسوالی سره په شریکه پوله پرته ده. دا لومړی ځل دی چې د وانت ولسوالی د طالبانو په لاس سقوط کوي. خو د دې څخه وړاندې د نورستان برګي مټال ولسوالی څو ځله د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
ګران اوریدونکو، ستاسو پام د مطبوعاتي کتنې پر لور راګرځوم. د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده چې لیکي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړه ده او باید ایساف ځواکونه په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار ګلاز وړاندې کوي.
مجلې د ډیپلوماټ خپل مقاله په افغانستان کې د امریکي هوایي قوا په اړه لیکلې ده چې د امریکي قوي هوایي ځواک باوجود د ورپکو پر ضد جګړه کې د بریالیتوب نه لري ده. مجلې لیکي چې ورپکې د ناټو او امریکا ځواکونه د یو ځای نه بل ځای ته تلو لارو کې ماینونه خښوي او دا د دوی کامیابی ده چې دوی د ایساف ځواکونه تر خپل ځایونو پورې محدود کړي دي، خو هوایي قوا د دوی مرستې ته رارسي او بمباري پرې کوي. مجله د هوایي قوا د یو فوزي چارواکي لیفټننټ کرنل براد لیونس د خلیلي کې چې په افغانستان کې یوازې هوایي قوا د دوی ګټه ده. مجله د ډیپلوماټ لیکي چې په افغانستان کې د دې حالاتو له کبله جګړه په ټپه ولاړه ده. په جنگ کې درې داسې بنیادي خبرې وي چې دا مخ په وړاندې بوزي: ټیکنیک، اپریشن او ستراتیژي. خو ایساف ځواکونه په دې هر یو کې له چیلنجونو سره مخامخ دي چې لامل د ځواکونو په ستراتیژي ګوتې راپورته کړي دي. مجله زیاتوي چې وخت په توندۍ سره روان دی. د افغان پارلمان نوی غړي او جنرالان بے صبر دي. امریکا سخت کال خپل ځینې ځواکونه له افغانستان اوباسي. برتانیا هم 2015 کال نه وړاندې خپل ځواکونه د وستلو پلان لري. مجلې د ډیپلوماټ پښتنه راپورته کوي چې جنگ که هر صورت کې وي ختمېدو ته روان دی، خو آیا دا د ایساف یا افغان حکومت په حق کې دی او کنه؟ مجلې د یو فوزي چارواکي د خلیلې کې چې افغانستان کې هوایي قوا کافی نه ده چې جنگ پرې وګټلی شي. مجله د یو بل فوزي چارواکي له خلیلې زیاتوي چې افغانستان کې جنگ د ګټلو مطلب خلک را یوځای کول او دوی سره اړیکې نیول دي. د ډیپلوماټ مجلې مقالې په پای کې لیکي چې عراق کې چې کله امریکایي ځواکونو هوایي بریتونه زیات کړل، نو اورپکو خپل منځنی رابطي محدود کړي چې د بریدونو نزان بچ کړي. هم دغه شان ټکنیک طالبان پلولې شي. افغانستان کې ایساف ځواکونه باید د جنگ ګټلو لپاره په نورو لارو چارو او ستراتیژي غور وکړي.
ګران اوریدونکو، ګلایاز وو چې د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ مجلې مقاله تاسو اورول.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځ راوتل ما وې څه دار کوي لګ
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به سبا ته په هند کې د پاکستان او هندستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سیمی فائنل یا نیمه پایلوبي لوبه ګوري. نوموړي ته د دې سفر بلنه د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ ورکړې وه. د سیمه ایزو او سیاسي چارو شنونکي وایي نوی ډیلی او اسلام آباد ته یو شمو کپلا سورغلې چې خپلې اړیکې بیا ورغوي. نور حال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په خپل دې راپور کې راکوي.
د روانې میاشتې په شلمه نیټه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت سیوا کولو لپاره په واګه بارډر د نوي دروازې پرانستو په حق له خبرې اترې وشوې. د ترڅنګ په 15 مارچ د هند وزیر اعظم منموهن سنگ پاکستانی وزیر اعظم او صدر ته هندستان پاکستان ترمنځ په 13 مارچ لوبیدونکو سیمی فائنل میچ کتلو بلنه ورکړې وه چې وزیر اعظم ګیلانی قبول کړه. په 20 مارچ صدر آصف علي زرداری په پاکستانی جیل کې قید هندي وګړي ګوپال داس پاتې سزا معاف کړه او 13 تیر ورځ د پاکستان او هندوستان د داخله سیکرټرانو په کچ په دیلی کې مذاکرات وشو چې په کې د ترهګرۍ قیدیانو خوشی کولو ویزو کې نرمی او نشه یي توکو مخنیوي په حق له خبرې اترې وشوې. د سیاسي او خارجه چارو کارپوهان وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ یو شمیر شخړې موجودې دي، ولې ډیره موده پس دواړو ملکونه دا شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولو لپاره سلا شوې دي. خبریاله او خارجه چارو جوور نظر لرونکي مریانا بابر وایي چې دواړو ملکونو سره دا ډیره ښه موقع ده چې یو بل سره خپلې اړیکې ښې کړي.
منموہن سنگھ سلام کوئی چې اگر دونوں سخت حالات کے پاکستان پرائم منسٹر کا انویٹیشن ورکو نو ڈومیسٹک پالیٹکس پارا دا ڈیر بریلینٹ گوگلی وا دی سنگھ صاحب طرف نا چې دوی سرپرائز انویٹیشن ورکو پاکستان لا خود دوی دوارا جو دوگری گھنٹوں کی رہی پر کرکٹ پر میدان پر وی آئی پی انکلوژر کی کی وہ خبروں کی وہ چکن دنیا نا ہندوستان پاکستان لگنے سے زیادہ دازی چیوں گرو چی پولیٹیکل ویلی دی پر میدان کم کی نہیں اور دی پر میز وانم کی نہیں خبر ہے کرے کئی
دیوی پختنی پا جواب کی چی آیا څومره امکان دے چی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بعد خپل دورے پر محال د کشمیر سرکریک او سیاچین مسئلے د دوانو ملکونو ترمنځ د اوبوش خړه او ترهګری مخنیوي په حق له خبري اتری وکړي. مریانا بابر وایي چې دوانو ملکونو لا د دې دورې نه فائدہ اوچتول پکار دي، ځکه چې پاکستان او هندوستان کله هم د خبرو اترو لار پریک دي نو دوانو ملکونو ترمنځ نوې مسلې رامینځته شي.
ہندوستان پالیسی غلط ہوا چمنگا پاکستان سے خبر اتری نہ کہوں اس دونوں کال اس رشو اخی اس دا نتیجے دے رہا غلط ہے پاکستان سے منگا خبر ہو نہ کو دا خصم کا نقصان دے زکا چ کامن ٹیررسٹ ٹیکسی زمو او وقت نہیں کی لی گئی دی زمو ڈرگ ٹریفکنگ دیر کی لی گئی دی یعنی پاکستان اور ہندوستان کا ہزار مسائل دی چکم پمیز بانی کی نے حل کی گی چ ہندوستان کے دا اویرنس او شو اگے دا سوچو کو چ آو من تے فائدہ دے جو بس خاطر کو کرا اور سمے سمے چ من نہ ملاوی ہو کہ کی نور مسائل جاتی گی اول خالی کشمیر ہو یا سیاچین یا سرکرت یا جو وہ معاملات یا ٹیررزم چ نہ ملاوی ہو زمن کا پخوانی مسائل پسائے پاتی شی اور اس زدہ ہے چ کشمیر منگا پارا اگر امپورٹنس ہے سی چورا چ دہشت گردی اور وہ مسائل دے
د یادونه ولدا چې کال 2008 کې د ممبئی بریدون وروستو دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو اترو سلسله ودرېدلې و، ولې تیر کال د بوتان په سر خار تیمپو کې وزیر اعظم ګیلانی او منموهن سنگ په دې خبره سلا شوی وو چې د خارجه وزیرانو په کچ باندې خبرو اترو سلسله شروع کولای شي. او دې لړ کې تیر کال د هند وزیر خارجه اس ام کرشنا د پاکستان دوره هم کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
گران اوریدونکو، د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن لومړی سیمی فائنل تر سره کیږي. په لومړی سیمی فائنل کې د نیوزیلند ټوله لوبډله آوټ شول او ټوله 211 منډې جوړې کړې. د دې وروسته به د سریلانکا لوبډله راځي او خپل بیټنګ وکړي. او اوس څو د لکی مروت پر لور، په پاکستان کې د سخت مبارزې پرته د پولیو 24 نور کیسونه مخ ته راغلي دي چې ځینې د قبایلي سیمې سره اړه لري. پولیو گزار ته وایي که ماشومان ته په وخت څاڅکي یا واکسین ورکړل سي نو د دې مرض مخنیوي کېدای سي. نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په اسلام آباد کې د صحت قومي ادارې د یو رپورټ په مطابق د قبایلي سیمې په شمول په ټول ملک کې د روان کال په دریمه میاشت کې د پولیو یا غزند د رنځورانو شمېر 24 تر رسیدلی دی چې په کوم کې د لکه مروت د نیمې قبایلي سیمې ته جوړي و 13 میاشتنی بچای شعبان هر شامل دی. دا رنځ او دې بچي په برعکس چې مشال ریډیو د ته جوړي د یونین کونسل په خوانی ناظم محمد بشیر خان سره رابطه وکړه، هغه په دا رنګ وژغېده.
دلته یو ماشوم د شعبان ما دا ایغره مخبر وی چې د بیماری نیول اېره یغه باندې موږ له کله کا خبره ده شعبان په شان باندې نور ماشومان به وی علاقو چې هیڅ پولی بیماری نیولې خو دوه اندازه نه لګیږي د موږ علاقه پسمان ده او علم کمی ده ما مسیحت چې کوم دا ایغه په کار ده چې هغه دا کوشش وکړي چې دوه کوم ورکران دي کوم کسان دلته کار کوي د پولیو ختمونې په باره کې هغه د خپل کار چې کوم دا ایغه چې لښتې پیدا کی ادا سی علاقو ته د خپل کار ورکر ورسي عوام د طرف ته هغه کی چې هر تاسو پولیو کړی شو
پلکه مرواد شه د پولیو یا ګوزن ډیسټریکټ انچارج ډاکټر رفیع الله وویل چې د سیمه خلک پسمندا غریبون او بچون ته د ګوزن ساسکو ورتشلونه نه خبر دي
موږ لکه کوشش دی چې هر یو بچی ته ویکسین ورسي فار فلنګ ایریا دی ډیر لري افر لري سکیورټی وایز هر یو ټیم ته هم مسلې دي او خاص کر چې کوم سپروایزینګ سټاف دی هغه ته هم مسلې دي الته سپروایزر حواله سره لکه دا ایریا سپروایزر یې نه سره الته دا ویرنه سن استایګ دی او بلکې بچی ته ویکسین الته د موږ ورسي ها خلک ها اکثر انکار کوي خاص کر د موږ قبایلی علاقو هو ملکی سیستم دا هغه ملکی سیستم چې شورا اکټیو شي دا ما ویکسین حواله سره او بچو ته سبېښه حساب اخلي چار بچی ته کوټه ویکسین ورسي وي
په اسلام آباد کې د سیاحت قومي ادارې چارواکو دا هڅه کړه کړه دا چې په دارنج اختران زورانو پښمر کښ نور هڅه توبر تلای شي چې وجه یې بچون ته په واغ د غزن ساز کې نورت شل دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
گران وریدونکو زو د موسیقي د ډګر پر لور په پښتونخوا کې وسندرغاړي او د باچا خان د نظریه ملګری حبیب نوروای ل 50 کلونو راهیسی د پښتو ژبې خدمت کوي ل نوموړي سره د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترګزي خبري کړي او راپور جوړ کړي چې د حبیب نور استاد په ژغ پیلېږي
د پښتو په موسیقي کې په قربان مشهور حبیب نور استاد چې عمر یې 15 کلونه دی وای چې هغه د 500 کلونو راهیسې د پښتو ژبې کلتوري خدمت کوي پر نظریاتي توګه خپل ځان د خان عبدالغفار خان باچا خان او د خپل پلار کپتان سید انور سپایي غني
زپدې جټي بالا کې شوه موزما پلار څخه کم دی نو سید انور نامه او د نېشنل عوامي پارټۍ د باچا خان خدای خدمتگار کفتان بیا زما پلار دښمنی جوړه شو په دې سور پوسو شین پوسو باندې نو مونږ بیا دا غي جوړې شو شنو بیا مونږ په خبر تراغو په خبر ته راغو نو ما رضان نه پاره د موسیقۍ لپاره بختيار استاد ست دي نو استادونه باچا خان جدا کابل نه راتون په کې سخانه کې ما سټیج جوړ کړو رباب نه سوزیدل او بالا خانه سوزیدل وا ادا پلار تکلیفات په ست ویمه خو اوسه پوری وګوره د مونږ د اجر کې دا د میزون ما غس سره تا تخکای
او د عوامي نېشنل ګون سره د تړون پر وجه د حبیب نور استاد کورنۍ ډیر تکلیفونه وزغمل
چستا دل او دماغ کې به پښتو خبره نشتا زمام د استاد مخ د جار وته خبره نشتا او کله چې پښتون اولس پولیس د باچا خان کې شي نو یو پکې پینشن بل د وته خبره نشتا نو ماته په دې وطن کې داسې شخړې جوړې شوې رور مې په جمعات کې په سجده خلکو وښتو مړ شو کوړه مې بمونه را پرې وته خو زه خپل ځان متاثر د باچا خان ودی خان او د خپل پلار نه متاثر او سالار صاحب کریم الله خان هغه د مسلم لیگ کو سالار شو او پلار مې وسره جګړه وکړه هغه جګړه نه داسې دښمنۍ جوړه شو چې پکې مړی شو پلار دې مې پکې جیرونه سره رونو تیر ک خو زما پلار کفتان او کفتان مرشو
د تختباد دی پیښور وسیدونکو د حبیب نور حجره هم د ثقافت هغه زړه پاتشوی نه خده چې پکې نغره کټونه په خوانه شړی او د خورو جوړ دیوالونه دي د حبیب نور استاد اولاد څومره دي او سس کارونه کوي هغه وای
مرګری زما د خیر سره سر لزامن دي 30 مرلې مې دوه کورونه دي نور څه بنشته نو او زما یو زوی د خوشال نور نوم دی نو دا زما ډیر د خدای نه او امید دی او زما د زوینم دا تمه ده چې دې په کومه طریقه باندې روان دي نو دا طریقه به ان شاء الله زما نوم نشان ژوندې ساتي بچان مې چې کم دي نو دا واړه چې کم دي سبقونه وي یو دوه پکې دي هغه ټیکسی چې چلوي یو څلور پنځه شپک پکې دي هغه نن بیان دي
او پښتنې ورولې د پاره دا پیغام لري
او ډیر په منډه منډه لاړې. ستا یو منډه منډه نشوه، اوس په منډه منډه لاړ شه خپل بابا پسې په منډه. او زه به کن کچکول را واخلم او ته د خپل محل سنبال کا، زه حیران فکر روان یم خپل الله پسې په منډه.
شاهنواز ترکزئی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوره.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. له موسیقي څخه ځو یو ځل بیا د لوب پر لور. د کرکټ روان نړیوال کپ کلیوي خوا په خلکو کې د کرکټ مینه او شوق دو چنده کړی دی، نو بلې خوا ته بیا د کاروباري خلکو په وینا د دوی پر کاروبار یې بدې اغیزې اچولې دي. په کوټه کې زموږ همکار نیاز مساخیل په دغه حق له یو راپور تیار کړی، راځي چې په ګډه واورو.
په سیمه کې خلک له کرکټ سره ډېره مینه او شوق لري. د هر چا کوشش وي چې د روان ورلد کپ هر ښه او مهم میچ وګوري. خو د کرکټ د میانانو دغه شوق په سیمه کې کاروباري خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مثال په توګه د کوټي ښار، چېرته چې د ورلد کپ کرکټ د میچ په ورځ د دوکاندارانو په وینا ډېر کم خلک ورازي او د دوی ډېره کم سودا کیږي. یو دوکاندار په دغه حکله و مشال ته وویل:
زما نوم کریم، زه مستری یم، د مشنان میکانیک یم. د میچو د وجه سره خو ډېر فرق به پرېوتلی، تقریبا کاروبار ډېر کافی دغه دی، رشکش کم دی په بازار کې اور خلګم نسته، زکه کاروبارم ډیر سره دغه دی. د ورلد کپ د وجه ډیر اثرات په پرېوتلی، خاص موقع ده، هر سړی دغه کوشش کوي چې بای زه میچ وګورم. مثال او خاص کر د انډیا او د پاکستان، یا د پاکستان لپاره چې مطلب کم دغه کې جګه دی، کوشش کی چې مطلب توجه ور مشکلی بیا گزاره مشکارګر دغه باندې ولاړ دی.
له دکاندارانو څخه می پښتنه وکړه چې په خوا چې ورلد کپ نه وو، هغه وخت او اوس چې د ورلد کپ لوبي تر سره کیږي څومره فرق د کاروبار ویني. یو دکاندار د دغه پښتنې په جواب کې راته وویل:
زما نوم اجم محمد خان،
کوم میچونه شروع شوي دي یو روپۍ سودا هم نشته. مخکې موږ راته لس زر روپۍ سودا کوله، چې کوم میچونه شروع شوي دي موږ د ورځې زر روپۍ سودا نه کوو، ټوله خلک میچو ته ناست. سهار راشه د ماښام پورې بس ورته ناست، د ګراک په انتظار ګراک نشته. بالکل پر بازار ډېر سخت اثر اچولی. یاد دي ورلد کپ هغه ډېر غټه کیسه ده، نور میچو باندې لوی اثر نه کوي.
دکاندارانو د دغه ستونزې د حل په لړ کې و مشال ته صدا سی ویل:
احمد شاه زمانم، او چې موږ راځو دا چې مثال کرکټ د شپې سنو شي، ګرد خلک دکاندار هم به کتای سي، ګراکان هم کتلی سي، د ورځې سړی خپل دکان ته راځي د شپې میچ ګوري.
هلته یو هوټل والا چې خورا غټه ټي وي په هوټل کې لګولې و او شاوخوا خلک د میچ کتلو دپاره ناستو، له ده څخه مې پوښتنه وکړه چې ستا کاروبار به یقینا د ورلد کپ له وجې نه وي اغېزمن سوی، ولې چې ګڼ شمېر خلک به د میچ دپاره درته راځي او ښه سودا به دې کېږي. مگر د ده ځواب ډېر جالب و.
عبدل قیم:
یعنی مطلب کم چې ور پی سیل کې دی وسا غ یو پاوله کې درې پاوله ځنی کټ سوي دا سه سره شو دي شپ پر تور سره کو دا غ راکان درې کسان سره غل در وسه ناس وس کوم ورته وایم نس چې چلو ولار سره. مثال دغه ټیم دی به کښنه وټل دی، مثال نه پنځه کسان کې ځای جن هغه دی ځای نیولې دی، دغه هغه دی ګراک چې مثال وس لکه هغه ګراک زت توام د اکثره بیا نه کښنه هغه مازه پنځه منټه د اکثر کم کار ولا خلک هغه به وځي برته ځان کار اج دی به کار مخلوق هغه به ورته ناس در به.
دکاندارانو د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې که څه هم د ورلد کپ له وجې د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی، مګر د نن سبا په پریشانیو کې کای څوک بې غمه او بې فکره یو څو ساعته په سکور کې تیروي، نو دا د دوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو:
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې تاسو د ریډیو ترڅنګ اوس د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سي. د خبرونې د پای په شیبو کې ځو فرخنده وزیر ته چې د سیمې او نړۍ په اړه لنډ خبرونه واوروي.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې د نامعلومه وسوالو په یو برید کې یو کپتان او لیفټیننټ کرنل په شمول د اف سی د دیارلسو وجل شو تنانو جنازه په پیښور کې ادا کړل شو. په شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د فاټا یونیورسيټي په دغه سیمه کې د جوړولو لپاره مظاهره کړې. د لیبیا په مسله باندې نن د نړۍ د 15 ملکونو مشران په لندن کې یو مهمه غونډه کوي. د جاپان حکومت وایي د تابکاری د خوریدو له وجې ولسته د زیات خبردار اوسېدو وینا کړې ده. او د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د سیمی فائنل لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنس په کولمبو کې روانه ده. نیوزیلند په 50 اورونو کې 211 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. او دا شانې سریلانکا ته د ګټلو لپاره د 218 رنزونو هدف ورکړو. لږ سات وروسته به سریلانکا بیټنګ کوي.
گران اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو تخنیکی همکار فضل خان اپریدی، فرخندا وزیر او زه احمد شاه اعظمی د نور همکارانو په ملتیا ستاسو له درانه حضور اجازه غواړم. خوش او شاد وسی او لی چشتن مو ملسه.